درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده چې د 1402 لمریز کال د عقرب له 15 او د 2014 د نومبر د اکتوبر له 28 سره برابرېږي. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروان وړاندې کوم، د امریکایي سناتور د څرګندونو په اړه د ولسمشر کرزي د ویندوی عکس العمل، د سیمې له هیوادونو سره د مخدرو موادو پر ضد د افغانستان د موافقه او ځینو نورو موضوعاتو جزئیات وړاندې کیږي. خو اوس د دې سات خبرونه افغان چارواکی وایي چې ژر به د انتخاباتو لپاره د تشو شویو پوستونو لپاره نوي کسان وګمارل شي. په سعودي عربستان کې د موټر چلولو پر ضد ښځې سړکونو ته راوځي، او د جرمني د استخباراتو رئیس د امریکا له لوري د ټلیفوني مکالمو د اوریدو په اړه د خبرونو له خپرېدو وروسته امریکا ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر ویاند ایمل فیزی وایي چې د افغانستان حکومت به له امریکا سره امنیتي تړون کې د افغانستان ګټو ته توجه وکړي. ایمل فیزی پرون په یو خبری غونډه کې د امنیتی تړون او د غراس د جوړیدونکو لوی جرګې په اړه څرګندونه وکړه. د ایمل فیزی د څرګندونو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د هند او چین صدر اعظمانو د سیمه ایزو همکاریو په پراختیا او د اقتصادي اړیکو پر ټینګولو خبري وکړه. دواړو لورو په پیکینګ کې په خپل وروستۍ کتنه کې د ګډو سرحدونو د دفاع یو موافقه هم لاسلیک کړې چې هدف یې د سرحدي شخړو کمول دي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ له روسیې، چین ته ولاړ او د دې هیواد د لوړ رتبه چارواکو سره خبري وکړې. د مدافع وکیلانو خپلواک ټولنه وایي چې په افغانستان کې د مدافع وکیلانو کموالی لا هم یوه جدي ستونزه ده. همدې ستونزې ته د حل لارې د پیدا کولو په هدف د شنبه په ورځ په کابل کې د حقوقي وړتیا د حقوقي وړیا مرستو د برابرولو ترنامه لاندې درې ورځنۍ غونډه جوړه شوه. د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې مسؤلانو وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تورنو کسانو لپاره مدافع وکیل نشته. په عین حال کې افغان حکومتي چارواکي دا ستونزه مني او وایي چې له مدافع وکیلانو پرته عادلانه محاکمه امکان نه لري. د افغانستان د مهاجرونو وزارت د مهاجرت د نړیوال سازمان په ملاتړ پر غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ له خطرونو څخه د خلکو د خبرولو یو نوی کمپاین پیل کړی دی. دا وزارت د لنډو تلویزیونی پیغامونو په مرسته غواړي خلک په ځانګړي ډول ځوانان هغو خطرونو ته متوجه کړي چې د قاچاق وړونکو لخوا بهرنیو هیوادونو ته د غیر قانوني سفر په وخت ورسره مخامخ کېدای شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د اسلامي فرهنګ په توګه د غزنی د معرفي کولو پروګرام د لوی مشورتي جرګې د جوړېدو له امله ځنډول شوی دی. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي رادیو ته وویل حکومت پریکړه کړې چې دا پروګرام به د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې جوړ شي. د ولسي جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې حکومت دې پروګرام ته هیڅ تیاری نه لري. له بلخ پوهنتون څخه فارغ شوي کسان وایي څو کاله کېږي د فراغت سندونه نه دي اخیستي او اوس په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نه ورکوي. د پوهنتون مسؤلان هم د محصلینو ستونزې مني او وایي ډېر ځلې په نړیوالو معیارونو برابر ډیپلومونه پر دغو کسانو ویشل کېږي خو کار نه ورته موندل کېږي. تاسو زموږ ژغل ازادي رادیو څخه خبري.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډیکریټ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.4 په هرات کې هم اسمان نیمه وریاز دی، د تودوخې لوړ درجه 19 چټه څلور. په کندهار کې اسمان نیمه وریاز، د تودوخې لوړ درجه 26 چټه نه. په مزار شریف کې اسمان نیمه وریاز دی، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 40 چټه شپانس. په جلال آباد کې اسمان نیمه وریاز دی، د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 29 چټه شپانس.
ساعت و بجه او شپږ دقیقې شوې. د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې واورئ. د ولسمشر کرزی ویندوی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د امنیتي تړون په اړه د امریکایي سناتور څرګندونې ناسمې تعبیر شوي. د زابل یو امنیتي قومندان د ځانمژونکو له حملې روغ ووت. عبدالله له ولسمشر کرزی سره وکتل. د اسلامي تمدن د مرکز په توګه په غزنی کې اختتامي مراسم ولې ځنډیدلې؟
برابري اوردلو جرګې د دایرولو سره تقریبا په یو تاریخ کې راغلی.
د غزنی والی او چې په دې خبرونه کې ورسره مرکه لرو. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. افغان چارواکي وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو اقتصادي مرستې ورته مهمې دي، خو د افغانستان ملي ګټو ساتل، ملي حاکمیت ته درناوی او د امنیت ټینګېدل ورته لومړیتوب لري. د ولسمشر حامد کرزي ویندوی ایمل فیضي پرون په دې اړه وروسته له هغې څرګندونې وکړې چې په رسنیو کې د امریکایي سناتور کارل لیوین له خولې وویل شول چې که افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کول وځنډوي، له دې هېواد سره به د امریکا اقتصادي مرستې وزندیشی. د دې موضوع نور تفصیل اجمل اند ابروی.
ایمل فیضی په کابل کې خبري اعلان تول چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په چمتو کولو کې پرمختګونه شوي دي، خو نو موري یو ځل بیا د افغانستان په لومړیتوبونو ټینګار وکړ. خغلی فیضی وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې ورته مهمې دي، خو د افغانستان ملي حاکمیت، ملي ګټې او په دې هیواد کې سوله ورته لومړیتوب لري. تر دې مخکې په رسنیو کې د امریکایي سناتور کارل لیون له خولې چې په دې وروستیو کې کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره کتلي و، راغلي و چې که چیرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند زر لاسلیک نه کړي، له دې هیواد سره به د امریکا مرستې بندې شي. خو د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي وایي چې افغانستان په دې برخه کې ځینې لومړیتوبونه لري.
د افغانستان لومړیتوبونه نور څه دي؟ هغه د افغانستان لومړیتوبونه دا چې په افغانستان کې سوله او امنیت تامین شي، د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وسي په تمام معنا، او د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف دفتري د بهرنیو ځواکونو لخوا څخه ترسره نه سي.
ایمل فیضي زیاته کړه په کابل کې د امریکا سفارت ورته ویلي چې د سناتور لیون اعلامیه ناسمه تعبیر شوې، او د نوموړي هدف له دې څرګندونو څخه دا و چې د دې سند د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به له افغانستان سره هغه مرستې نه ترسره کیږي چې د دې امنیتي او دفاعي سند په چوکاټ کې وي. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر فضل هادي مسلمي یار د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امریکا د مرستو ژمنې په امنیتي سند پورې تړلې نه دي، بلکې د مرستو په برخه کې امریکا له افغانستان سره تر دې مخکې نورې نړیوالې ژمنې لري.
د امریکا ژمنې چې مخینه حدونه دي، هغه د امنیتي تړون پورې محدودې او د امنیتي تړون پورې تړلې نه وي. دا چې دوی کوم ربط ورکوي، دوی کومه پالیسي به
خاغلی مسلم یار ټینګار وکړ چې د شیکاګو او د بن په دویم کانفرنس کې امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنې کړې چې په هغې کې د امنیتي تړون یادونه نه ده شوې. د ولسمشر حامد کرزي ویاندي مل فیضي وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي همکاریو پر سند ډېر کار شوی. په ځانګړې توګه کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په ترڅ کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی، خو د امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت په شمول ځینې برخې لا پاتې دي چې د افغان چارواکو په وینا تر اوسه پرې دواړو لورو ترمنځ سلا نه ده شوې.
افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو ترمنځ به په لندن کې د جوړېدونکې درې اړخیزې غونډې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره پر نورو خبرو سربیره له هغوی څخه د ملا برادر د ځای په اړه توضیحات وغواړي. د ولسمشر حامد کرزي ویندوی ایمل فیضي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل له هغې ورځې چې پاکستان د ملا برادر د خوشي کېدو اعلان کړی دوی ته یې ځای نه دی معلوم او د سولې د عالي شورا لخوا ورسره لا هم تماس نه دی ټینګ شوی. ښاغلي فیضي وویل د لندن په غونډه کې به له پاکستاني چارواکو په دې اړه چې ملا برادر چیرې دی او پاکستان د سولې د عالي شورا او نوموړي ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه څنګه برابرولی شي توضیحات وغواړو. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې ولسمشر حامد کرزی د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره لندن ته ولاړ شي. د ولسمشر ویاند ایمل فیضي وایي چې په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه کېدو، له تروریزم سره په مبارزې او د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان په همکارۍ خبرې وشي. د ولسمشر دفتر وایي چې پر یو شمېر تشو حکومتي پوستونو د نویو اشخاصو د ګمارنې په برخه کې به په چټکۍ کار وشي او په نږدې راتلونکي کې به پر خالي شویو حکومتي پوستونو د نویو اشخاصو ټاکنې اعلان کړي. د کابینې د وزیرانو او د ځینو ولایتونو د والیانو په شمول یو شمېر حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون لپاره په دې وروستیو کې له خپلو حکومتي دندو استعفاوي ورکړي چې تر اوسه پر ځایونو نور کسان نه دي ټاکل شوي. د ولسمشر حامد کرزي ویندوی په دې اړه خبریالانو ته وویل
کوم پوستونه چې خالصي وي، یعنی کوم کسان چې نامزد کاندیدان دي، مخکې دولتي چارواکي وشي په مهمو پوستونو کې دندې درلودلې، په دې اړه کار روان دی. دغه نن سهار هم رئیس جمهور په دې موضوع باندې کار کوي. هیله دا ده چې ژر تر ژره نوي کسان یا اشخاص چې د رئیس جمهور لخوا څخه تعینېږي د پوستونو لپاره ژر تر ژره دغه پروسه ګړندۍ شي او نتایج اعلان شي ټولو ته.
ښاغلی فیضي چې پرون ماښام دا څرګندونې کولې همداراز ویل چې د یو شمېر دندو لپاره ځینې کسان ټاکل شوي دي خو رسمن لا اعلان شوي نه دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
پرون مازیګر د زابل په مرکز کې د پولیسو د یو قومندان پر کور ځان وشونکې حمله وشوه چې پکې څلور تنو پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. چارواکي وایي ځان مرګ برید کوونکې چاودودونکې مواد په پټکی کې شو. سید شاه سقیم په دې اړه راپور راستولی.
ځانمرګې برید پرون مازدیګر په قلات کې د پولیسو د کنډک د قومندان پر کور شوې ده چې پکې په خپل ځانمرګې او یو پولیس وژل شوی او درې تنه نور پولیس ژوبل دي. چارواکي وایي ځانمرګې برید کوونکې چاودیدونکې توکي په پټکی کې ایښي وو او غوښتل یې د کنډک قومندان محمد آصف توخ ته د نورو خلکو په څیر د حج مبارکي ورکړي خو پولیسو پیژندلی او د وړاندې تلو مخه یې نیولې ده. محمد آصف توخ وایي زیات خلک ورته د حج د مبارکۍ په موخه کورته ورتلل چې پکې د ځانمرګو یو ډله هم ننوتې وه. دی وایي دغه یو تن ځانمرګې په دروازه کې ځان چولی او څلور نور ملګري یې ژوندې نیول شوي دي.
په کرول کې ځان ته انفجار وکړي په ذات د اطمینان وړ ده انشاءالله. دوی څلور کسان وو، یو کس انفجار ځان ته ورکوي. څلور کسو زموږ له معلومات له مخې د دوی ټیم غټ ده، نور کسان هم دلته دي. زموږ کشفي ارګانونه سامونه ټول په دې تفتلاشي ټول انشاءالله.
د زابل د روغتون ډاکټران وایي د پیښې له ځایه د یو پولیس جسد او درې تنه ټپي پولیس هم ور وړل شوي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په برید کې څلور تنه پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. افغانستان ولسمشر له 2014 وروسته د پاتې کیدونکو پوځیانو د قضایي صلاحیت په اړه پریکړه مشورتي لوی جرګې او ملي شورا ته سپارلې. په دې موضوع د لوی جرګې د دایریدو په اړه که نظر څرګندوي له 8:30 بجو پورې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. له 8:30 پورې میکروفون ستاسو دی. دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټیک یو ځل بیا. افغان چارواکي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو اقتصادي مرستې ورته مهم دي، خو د افغانستان ملي ګټو ساتل، ملي حاکمیت ته درناوی او د امنیت ټینګېدل ورته لومړیتوب لري. افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو ترمنځ به په لندن کې د جوړېدونکې درې اړخیزې غونډې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره پر نورو خبرو سربیره له هغوی څخه د ملا برادر د ځای په اړه توضیحات وغواړي. د ولسمشر دفتر وایي چې پر یو شمېر تشو حکومتي پوستونو د نویو کسانو د ګمارنې په برخه کې په چټکۍ کار روان دی. د زابل په مرکز کې تیر مازدیګر د پولیسو د یوه قمندان پر کور ځان وژونکي حمله وشوه. د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ کمیټې مشر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې هیواد یې تر 40% د یورانیمو غني کول بند کړي دي. په سعودي عربستان کې د ښځو لخوا د موټرو پر چلولو د لګیدلې بندیز پر ضد یو شمېر ښځې د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته موټرونه راباسي او بیا د خپل اعتراض عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. او د جرمني د استخباراتو رئیس د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته امریکا ته سفر کوي چې پر اساس یې ویل شوي چې د امریکا استخباراتو د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل تلیفوني خبرې په پټه اوریدلې دي. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. آزادي رادیو په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسد آباد کې په اف ام 100.15 چپه لا صفه او واسي اوریدای شي. ساعت و بجې او شپږ دقیقې دی. اوس به جان اقا لیکوزی درته ووایي چې لویدیزو مطبوعاتو څه لیکلي.
انګلستان چاپ ګاردن ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د بیروزګارۍ او د تروریزم پر ضد د مبارزې د ستونزو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو او په دې هېواد کې د شاوخوا 15 میلیارد امریکایي ډالرو له پوځي او ملکي مرستو سره سره افغانستان لا هم د بېوزلۍ د کمولو لپاره دوامدارې اساسي منابع یعنې خلکو ته د کار امکانات نه لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په ملي سطحه د کارګرو ارقام د کارمندنې او د ځوانانو لپاره د کار ایجادولو ستراتیژۍ نشته. که څه هم چې افغانستان د معارف په برخه کې ښه پرمختګ کړی، انجونې او هلکان په بېساري ډول په ښوونځیو او علمي موسسو کې په زده کړو بوخت دي، خو له فراغت وروسته ورته کارونه نه پیدا کیږي. ګاردن لیکي هر کال شاوخوا 400,000 ځوان افغانان د کار مارکیټ ته داخليږي چې دا رقم په هیواد کې د کارونو د ایجاد له اندازې څخه ډیر زیات دی او افغانستان د دومره سترو کسانو د جذب ظرفیت نه لري. بل دا چې په افغانستان کې د هرې ښځې لپاره د 15.1 ماشوم د زیږونې احصایه او د ځوان نسل د شمیر زیاتېدل که په نظر کې ونیول شي، نو د بیروزګارۍ مسله تر دې هم جدي کیږي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې پراختیایي موسسو ولې ونه شو کړی په افغانستان کې ځوانانو ته کارونه ایجاد کړي. په ځواب کې لیکي یو مسله دا ده چې په افغانستان کې د کارمندنې پروګرامونه د وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي د منطق پر اساس پر مخ وړل کیږي. په دې معنا چې د امریکا د نړیوالې پراختیایي موسسې یا یو ایس ای ډی په څیر موسسو په جنګ ځپلو سیمو کې د خلکو د مشغولیت په مقصد ځینې موقتي او کوچنۍ پروژې تر لاس لاندې نیولي او بنیادي کارونه نه دي کړي. بل مسله دا ده چې مرستندویانو په افغانستان کې سیمه ییز ظرفیتونه ایجاد نه کړای شول. د ورځپاڼې په باور جاپان او نورو هیوادونو په افغانستان کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته یو شمېر روزنیز او د کارمندنې مرکزونه جوړ کړل او په 2009 کال کې دوی ته تسلیم کړل. په دا مهال دا مرکزونه په کنډوالو بدل شوي او غیر فعال دي. ګاردن وړاندې لیکي په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د افغاني او نړیوالې ټولنې ترمنځ زیاته ګډوډي رامنځته شي او افغانستان ته به بهرنۍ مرستې هم کمې شي، خو د جمهور ریاست انتخابات به د پراختیایي پالیسۍ د بدلون لپاره یوه هیله یا فرصت وي او دا به د بهرنیو مرستندویانو د لنډمهالو ګټو او بهرنیو پالیسیو سره لږ تړاو ولري. د یو رښتینی حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې به ځوانانو ته د کارمندنې اجنډا عملي شي. امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې امریکایي عسکر ولې غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي. افغان او امریکایي سیاستوال ګرم بحثونه کوي چې آیا د راتلونکي کال په پای کې به یو محدود شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وي او کنه. خو د خبرو په میز کې په افغانستان کې د پوځي اډو لخوا یو عاطفي او حساسه پوښتنه هم مطرح کیږي او هغه دا چې عسکر په یوې سترګې د افغانستان په 12 کلنې جګړې کې خپلې قربانۍ ګوري او په بلې سترګې له نن نه 40 کال وړاندې له ویتنام نه د امریکایي ځواکونو وتل ویني. که خبره لنډه شي امریکایي عسکر نه غواړي چې له بری پرته وطن ته ستانه شي.
عبدالله پرون ارک لاړ او له ولسمشر کرزی سره وکتل. عبدالله یو له هغو لسو کاندیدانو څخه دی چې د کاندیدانو لومړني لسته یې لاره موندلې ده. اجمل ان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په انتخاباتي ټیم کې د عبدالله دویم مرستیال محمد محقق ازادي راډیو ته وویل د شنبې په ورځ د ولسمشر حامد کرزی سره خبرې اترې د انتخاباتو په شفافیت او په دې بهیر کې د حکومت په بې طرفۍ متمرکز وي. ښاغلی محقق وویل ولسمشر حامد کرزی په دې لیدنه کې د عادلانه او آزادو انتخاباتو په ترسره کېدو او په کې د حکومت پر نه لاسوهنې ټینګار وکړ. ښاغلی محقق وایي په یوه ډېره دوستانه فضا کې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وشو. د خلکو د خوښې له لارې د واک پر سوله ییز انتقال وغږېدو او پر دې مو خبرې وکړې چې ولسمشر باید بې طرفه واوسي. ولسمشر کرزی هم د آزادو او شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او دا یې روښانه وویل چې په انتخاباتو کې به لاسوهنه نه کوي. ښاغلی محقق ټینګار وکړ چې په دې لیدنه کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو له لارو چارو پرته په بله کومه مسله خبرې نه دي شوي. نوموړي چې د پخوا په مقایسه د حکومت په وړاندې په نرمه لهجه خبرې کولې وویل دوی د دې لیدنې په وسیله وغوښتل چې په افغانستان کې دا مفکوره بدله کړي چې ویل کېږي اپوزیسیون او حکومت خپلو کې دښمنۍ او بدبینۍ لري. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ازادي راډیو ته ویل فکر کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ به د انتخاباتو د شفافیت ور اخوا نورې مسلې مطرح شوي وي.
عبدالله کولی شو چې دا په مطبوعاتو کې مطرح کړی او باوجود چې بار بار محترم کرزی صاحب مطرح کړی چې په انتخاباتو کې مداخله نه کوو، کوشش کوم چې شفاف او عادلانه انتخابات برگزار شي، دا اصلا ضرور نه و. د کرزی صاحب د عبدالله په منځ کې نور خبرې وي، یو نور تفاهم، یو نور مذاکرې، یو نور پیشنهادونه وو.
د ولسمشر دفتر تر اوسه پورې د ولسمشر کرزی او عبدالله د دې لیدنې په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
خبری مجله اوري.
د امریکا متحده ایالاتو د افغان پولیسو د درملنې لپاره یو نوې ودانۍ جوړه کړه. دا نوې ودانۍ چې نږدې اویا بستر لري د پولیسو په 200 بستري روغتون کې د یو نیم کال په موده کې جوړه شوې ده. قسیم سولملی په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ناتو چارواکي وایي په افغانستان کې روانې جګړې ته په کتو ضرورت دی چې د نور برخو ترڅنګ د پولیسو روغتیایي وړتیاوې هم لوړې سي. دغه څرګندونې په افغانستان کې د ناتو د روزنیز پروګرام د قمندانۍ مرستیال جنرال میلینر د شنبې په ورځ د پولیسو لپاره د نوې روغتیایي ودانۍ د پرانیستلو په مراسمو کې وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې ناتو به په ځانګړې توګه د ملي اردو او ملي پولیسو سره په بېلابېلو برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي. دی وایي ځکه چې په افغانستان کې اوس هم جګړه روانه ده، نو د دې ظرفیتونو لوړولو ته اړتیا لیدل کېږي، او زه غواړم ووایم چې ائتلافي ځواکونه به د افغان ملي اردو او ملي پولیسو سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. د کورونی چار وزارت د روسي ارقامو لمخې د روان المریز کال په لمړنۍ شپږ میاشتو کې د افغان پولیسو تلفات د تیر کال د همدې مودې په مقایسه دوه برابر سوي، چې په اوسط ډول هر ورځ 40 پولیس په بیلابیلو پیښو کې تلف کیږي. د کورونی چار وزارت وایي سږ کال د حمل له میاشت څخه د کال تر نیمایي پورې نږدې 1300 پولیس په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. د کورونی چار وزارت د روغتیا د برخې مشر قندهار شینواری وایي د دې وزارت په روغتیایي مرکز کې هر ورځ د سلګونو پولیسو او یا د هغوی د کورونی درملنه کیږي.
د مجموع مروزانه
په مجموع کې د مرکز ته هر ورځ د پولیسو او د هغوی د کورنۍ او عادي ناروغان چې ټپیان پکې شامل نه دي 300 تر 1500 کسانو پورې مراجعه کوي. ګڼه ګونه زیاته وي او ډاکټر صاحبان مو هم په ډېر اخلاص سره د هغوی درملنه کوي.
نوموړي دغه زیاته کړه چې یاد مرکز سره ټولو ولایتونو څخه ټپي سوي پولیس د درملنې لپاره لیږل کیږي، خو چارواکي وایي د محدود امکاناتو په درلودلو سره د ټپیان کله ناکله روغتیایي مرکزونو ته تر انتقال مخکې لمنځه ځي. د کورونی چار وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه د پولیسو مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو اساسي لامل افغان لوري ته د جګړې د مسؤلیتونو سپارل په ګوته کوي.
د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي په 2014 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د غزنی د ټاکل کېدو د اختتامي مراسمو جوړول د لوی مشورتي جرګې له کبله ځنډول شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د دې مراسمو د ترسره کېدو لپاره د رغونې د یو شمېر پروژو د نه بشپړېدو په اړه هم انتقادونه شته. اجمل ان په دې اړه د غزنی له والي موسی خان اکبرزاده سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د اسلامي نړۍ د ثقافتي مرکز په توګه د غزنی د ټاکل کېدو د اختتامي مراسمو جوړول ولې وځنډیدل.
په دې کې شک نشته چې د عقرب د میاشتې اخیری هفته زموږ د مراسمو هفته هم وه، او د دې هفته برابری او د لوی جرګې د دایرولو سره تقریبا په یو تاریخ کې راغلی ده. زه فکر کوم چې اصلي علت همدا ده چې دا دواړه مراسم په یوه هفته کې د دې تجلیل امکان نه لري. په دې خاطر سره مدیر صاحب د اطلاعات و فرهنګ دور ورځې مخکې ما سره رابطه وکړله او ویې ویل چې چون هم په دې اخر هفته کې ده او دا مراسم هم د عقرب د میاشتې په اخر کې دي، نو له دوه دوه مراسمونه باید تغییر وکړي تاریخ.
خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو بیا ویل په حکومت باندې انتقاد کوي چې هغه چمتووالی چې په کار و د دغه مراسمو لپاره په غزنی کې هغه چمتووالی نه دی نیول شوی.
زه فکر کوم چې بې له یوې پروژې نه چې هغه د وزارت انکشاف شهري پورې ارتباط لري، هغه پروژې چې زموږ لپاره ضرور وي تقریبا شاوخوا سل پروژې دي لله الحمد، هغه ټول موږ تکمیل کړی دي.
د تاسو له قوله مخکې په یو شمېر وزارتونو باندې انتقادونه پر رسنیو کې خپاره شوي وو چې ویل کېدل خپل کارونه او دغه پروژو په برخه کې همکاري د هغه سند چې څه خل پکار ده.
موږ سره متاسفانه چې وزارتونو په خپل وخت او زمان کې همکاري ونه کړله. اعتبار شوایم چې موږ په غزنی کې اوس په تیرو دوه یا درې کلو کې اتیا کیلومتره پوخ سرک رغولی ده. دا نسی میدیش ده اتیا کیلومتره سرک مونږ ته وزارت فایدانی رغولی ده، بلکه اکثر دی پروژو مونږ دی دونرانو لطرس نکنیل کری دی. زمونږ آغا شکایت خوز هم خپل جای پاتی ده.
نبی نیټه به کلی او په غزنی کې د داسې مراسمو لپاره اوس امنیتي شرایط څنګه دي؟ ځکه موږ د ځینو نامنه یو رپورټونه هم لرو. لسی
زه امیدوارم چې زر تر زره د تاریخ په حق لبانې تصمیم ونیول شي. وزیر صاحب محترم اطلاعات و فرهنګ ما سره په تماس کې ده، په دې هکله به یوه جلسه ونیول شي او دا جلسه به ډېره ضرور ونیول شي انشاءالله چې هغه بل تاریخ چې کوم تاریخ لازم لیدل کېږي هغه تاریخ تعین شي. او د امن په حساب باندې زه امیدوار یم چې لکه څنګه چې د مخ په هکله موږ کاملا ترتیبات نیولو د پخواني انشاءالله زموږ تپو تلاش او امنیتي تدابیر به لاټین
ویزه دغه تشویش نه لرم. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده و د ژوند رنگونه.
اوریدونکو یو ماشوم باغ وښت راغلی دی، دنه پښتنه کوم نوم دی؟ شه دی
مبشر.
مبشر دی کوم ځای؟
ولایت کابل ولسوالی پغمان.
کا دی پغمان یې؟ پغمان کې کوم چیرې په چکر ځای کنا؟ هغه هم خسته ځای دی، شنه ځایونه ډیر لري.
او
چیرته تللی وای پغمان کې؟
کارغې ته.
ښه، کارغې خواته تللی وای. ښه، نو په باغ وښت کې دی چې ولیدل؟
دلته باغ وښت کې شادي ولیدل، تیتیان ولیدل، نو شین هم ولیدل.
ښه، دغه دی ماشومان شادي خوښيږي؟ تا خوښ شو کنه؟ ولی دی خوخیگی شادی؟
شادی دیر شوخی لکه
لکه ما شما انچه شوخی ها؟ چه چه که کم مرکتونه دی خوخ شوالی شادی؟
خیزه نمی خوخ سلورتا.
خا یو نیم دیور نزده نکه چه بیتا موه هی؟
نه
آقا خو دیر خیجی کنه، پو ونم خیجی یو یو خوابل خوادی کنه. خا پخپلا چه داغ ملگر و سر لوبی که کنه کمی لوبی دی خوخیگی؟
فوتبال.
نوره؟
نور والیبال مخی، فوتبال والیبال.
خا داغ پت پتانی یا داغ ننزه کلوبی نکه؟
نه.
ولی پټپټانی ولی نه کوي؟
هغه ماشومان کوي.
نو ته خو ماشوم یې کنه. کمو کمو ځایونو ته د چکر خوښیږي؟
باغی وښت ته، موزیم ته.
کم موزیم ته تللی تر اوسه؟
د اسلام آباد موزیم ته تللی.
تا نه واړه یا مشران وروڼه خویندې لري؟
او
څو دي؟
مالک شران څلور دي، شپږ وروڼه ټول.
نو کله په دې خپل منځ کې یوه نیمه شوخي سره کوي، کله کله جنګ کوي؟
جنګ نه کوو، شوخي کوو.
دغه ماشومان کله چې مور او پلار یو سره ډیر خواږي یا بل ته داسې ډیر راغنه ورکی دا دی بل زړه خفه کی کنه؟ اتا د نور رونو سره شکل مور پلار ډیره خوګه کی پتا بد نه لګی؟
نه
نه بد به لګی کنه، کاغه خپل کی ته وای چې ما مخول ک کڅنګ
نه لګی.
ښا نور دی څه زری په خپل درسونو کې څنګه؟
خیم قران کریم وایم.
ښا قران کریم وای.
مکتب هم وایم.
ښا څه دز دکړی دی تر اوسه؟
قران کریم یو سفری مز دکړی.
په یاد دز دکړی؟
او
وا ماشا الله، دا خډیر تکړی نه پاتې دی کنه؟
په
څومره وخت کې به یاد کیدا؟
لږ وخت کې دی.
دا خو نو لخیر قاری سیبی ها؟ تواند که دی خوشحاله چانه دی گیلن رازی پا کور که یا پا ملگرو که؟
نه.
کلا خفاکی گیم چانه نه، یعنی چوک دی وحی نه کور که؟
نه.
کلا چه دستی تون دی خبری در تاو که بیا سنگا؟
نه خفاکی
ها. یعنی شیطانی نه که یعنی چوک بولی تون دی خبری در تا که که نه؟
او
خباس منه نه خوشحاله.
له دې سره زموږ د دې خبرې مجلې وخت په ختمېدو دی. یادونه کوم چې له اتنې مو تر نهنې مو بجو پرې میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو د خبرونې موضوع ده. له 2014 وروسته د پاتې کېدونکو پوځیانو د قضایي صلاحیت په اړه د لوی جرګې د دایریدو په اړه څه نظر لري؟ که په دې اړه غواړئ چې خپل نظر له موږ او نورو اورېدونکو سره شریک کړئ، له اتنې مو تر نهنې مو بجو پرې اوسنۍ رادیو ته تلیفون وکړئ. اوس په هم میکروفون